پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې دي. شاهین بنیری ما او تاسو ته به دغه یو ساعته خبري خبرونه کې هرکلی وي. په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې نړۍ نه راپورونه او تفسیرې لرو. په اړومبې مجید باور ته وردو چې د دې وخت خبرونه وو.
خبرونو سر ټکی په خیبر پختونخوا کې تیر ورځ طوفاني بارانونو یو کم 1.5 کسان وجلې او د یو نیمو سلو نه زیاتې ژوبل کړي. افغان ولسمشر اشرف غني به په دوه ورځني سفر نن هند ته ځي. په نیپال کې د تیر خالي د ورځې د راغلي زلزلې له امله د وژل شو کسانو شمېره 2500 نه اوړېدلې. د مشال خبرونو تفصیل. چارواکي وایي چې تیر ورځ د خیبر پختونخوا په پیښور 409 خار کې د سیلای او طوفاني بارانونو له امله یو کم 1.5 کسان وژل شوي او یو نیمو سلو نه زیات ژوبل شوي دي. تیر شپه د مشال ریډیو سره په خبرو کې د پیښور ډي سي او ریاض محسود اخواو شاسي مو کې د مرګ ژوبلې په اړه وویل.
ډېر غټ نقصان شوی دی، ډېر لوی آفت و. تر اوسه پورې 25 کسان مړي او تقریبا 170 نواخلا تر 200 پورې دا موږ سره انجرډ کسانو لیست دی. موږ په ټول اسپتالونو کې ایمرجنسی کلیئر کړه. رورل ایریاز کې نقصان ډېر شوی دی، چیرته کچا آبادی وا. صحیح اسسمنٹ کولو لپاره موږ ټیمونه ریوینیو ټیمونه په علاقو کې موجود دي، هغه اسسمنٹ کوي.
بلخوا د لیډرینګ اسپیتال لخوا مشال لیډیو ته په واستول شوې خبره پاڼه کې ویل شوی چې په وجل شو کې نور لسخه هم شامل دي او زیاتوي چې د وجل شو شمیره زیاتې دي شي. په پیښور کې د موسمیاتو د محکمې چارواکو مشال لیډیو ته ویل دي چې په پیښور کې د طوفاني بارانونو او سیلای لړۍ به نن ختم شي او زیاتوي چې نن به د څه وخت لپاره د خیبر پختونخوا په قبایلي او غریزو سیمو کې دا لړۍ جاري وي. تیره شپه مشال لیډیو سره په خبرو کې د موسمیاتو د محکمې یو چارواکي مشتاق شاه زیاته کړه.
دا موجوده سیستم چې دی نه دا به اوس پیښور نه بره قسم را لګي دي. سوات شو، اپر لور دیر شو، چترال شو، مومند ایجنسی شو، باجوړ ایجنسی شو او ورسره خیبر ایجنسی اورکځي. دې علاقو کې مزید نه ډېر تیز بارانونو توقع شته دي. هغې کې بیا خوړنو کې ورسره وړې وړې نالې دي، هغې کې ډېر اوبه راتلی شي او هغه سره چفاق کې کوم کور نه وي، هغې سره نقصانونه کولی شي.
تیر ورځ دغه طوفاني بارانونو د پیښور ښار په شمول په خوشا کلیوالو سیمو کې په لسګونو کسان وژلي او په سلګونو یې ژوبل کړي دي. افغان ولسمشر اشرف غني نن د یو دوه ورځني سفر په مخه نوي دلی ته ځي. د افغانستان د دولت د ریاست ویان اجمل عبید عابدي تیر ورځ له مشال لیډیو سره په خبرو کې د ولسمشر د سفر په اړه وویل.
په دغه سفر کې ټول هغه مسائل چې دواړه هیوادونو ته مهم او اساسي دي په هغه باندې خبرې اترې کېږي او همدارنګه ډېر زیات تمرکز په اقتصادي، تجارتي، ترانزیت او زراعتي مسایلو باندې.
په کابل کې د هند سفیر ویلي چې ښاغلی غني به نن او سبا له هندي چارواکو سره د سیاسي او امنیتي مسایلو په اړه خبرې وکړي. د ولسمشر په توګه وخت له رسېدو وروسته دا هند ته د ښاغلی غني لومړی سفر دی. افغان حکومت وسلوالو مخالفینو ته خبرداري ورکړی چې د هیواد وسلوال ځواکونه د هر ډول ګواښ د مقابلې توان لري. د افغان حکومت رسمي خبري ویبپاڼې د دې بیان په خبرولو سره ویلي چې افغان ځواکونه د خلکو او د هیواد د ارزښتونو دفاع ته چمتو دي. په بیان کې خلکو ته ډاډ ورکړل شوی چې افغان امنیتي ځواکونه به د دوی د امنیت ساتنه وکړي. بیان له دیني عالمانو، مدني ټولنو او له عامو افغانانو غوښتي دي چې د افغان ځواکونو تر څنګ ودرېږي او د ملي وحدت ساتنه وکړي. د افغان حکومت لخوا دا بیان په داسې حال کې خپرېږي چې سوره د مخکې وسلوالو طالبانو د خپلو سپرلی د عملیاتو د پیل خبر ورکړی وو. دا خبرونه تاسو د مشال لیډیو ناوړی. په نیپال کې د تیر خالي د ورځې زلزلې چې 2500 نه زیات کسان یې وجلي، یو ورځ پس نو ټکانونه بیا نارامي خوره کړي. د دې زلزلې مرکز چې شدت یې د امریکا د جیولوجیکي سروې په اداره د رختر په پیمانه 6.0 درجه ثبت شوه. د چین تر حد نږدې په سرخار کټمنډو کې تر ځمکې لاندې 10 کیلومتره ژور وو او د 500 کیلومترو په ساحه کې پرتې سیمې یې ځپلې دي. په عین حال کې نیپالي چارواکي پخلی کوي چې د تیر خالي د ورځې د 2.8 درجه د راغلي زلزلې له امله 2400 او دیش کسان ووجل شو، خو زیاتوي چې په دې کې هغه 13 کسان شامل نه دي چې د نیپال د غره ختونکو د اتحادیې په وینا په ماونت ایورست غره کې د برفانی تودول عمله وجل شوی. په هند کې د دغه دلدلې عمله یو شپې ته کسان وجل شوی او د ګوندی هیوادونو چین او بنگلاديش څخه هم د مرګ جوبلې راپورونه دي. امنیتی چارواکي او د روختونو سرچینې وایي پرون په عراق کې به می چاودون لک تر لګ 22 کسان وو وجل او ګڼ شمیر نور یې ټپیان کړل. په دغو کې یو خونړی چاودنه په غربي صوبه انبار کې هغه مهال وشوه چې یو ځان وجون کې په چاودیدونکو موادو بار موټر د پوسټ د یوې پوستې مخې ته والوده وه او لک تر لګ وو سرتیری وو وجل. د بغداد په مرکزي برخه خیلاني څلور لاره کې په یوه بل ځان وجون کې موټر بم حمله کې شپږ کسان وو وجل شول او 12 نور ټپیان شول. همداراز د بغداد په شیمه اشتعامل سیمه کې یوې بلې چاودنې شپږ کسان وو وجل او محمودیہ کې چې د بغداد نه په 1.5 کیلومتر کې پرته سیمه ده یوه موټر بم چاودنې درې کسان ووجل او وی ټپیان کړل. عراقي ځواکونه په عین حال کې هڅه کوي چې غربي صوبه انبار او د عراق ته شمال نورې سیمې د اسلامي دولت د لیلې وسلوالو څخه پاکې کړي. د عراق پوسټ پر نوویل په بغدادي نومه سیمه کې د اسلامي دولت د لیلې حمله په شاتم بولې او سورلس وسلوال یې وجلي. او وروسته خبر دا چې د قزاقستان د انتخاباتو نتایج ښایي چې ولسمشر نورسلطان نظربایوف په سلو کې د 9.5% ووټونو په اغېستو سره په پنځم وار د ولسمشر په توګه په واک کې پاتې کیږي. په داسې حال کې چې په قزاقستان کې حکومت اپوزیشن د پلی او رسنۍ کلکې قابو کړي، تمه دا چې څلور اویا کلن نظربایوف به د یوې پنځمې دورې لپاره ولسمشر وي. نوموړی له تیرو 15 کلونو را په دې خوا د قزاقستان ولسمشر دی. د قزاقستان د انتخاباتو مرکزی انتخابی کمیشن پرون داوا وکړه چې په پرونو انتخاباتو کې په سلو کې 95.1% خلکو ګډون کړی. د نظربایوف دوه سیالان ډیر پیژندل شوي شخصیتونه نو او پاړې تصور دادې چې د حکومت کسان وو او د خلکو د غولولو لپاره یې ځانونه کاندیدان کړي وو. د مشال د خبرونو پای.
اوردونکو خبرونه مو ورده چې مجید بابا وړاندې کول په روانه خبرونه کې د نور راپورونو ترڅنګ دغه راپورونه ورده شي. پیښور او ګرچاپیر سیمو کې توپانی باران او سیلې تر 15 ډېر کسان وژلي او نور ګڼ شمېر یې جوبل کړی دی. او چارواکي وایي
د لوی آفتو تر اوسه پورې 25 کسان مړي او تقریبا 170 نواخلا تر 200 پورې دا موږ سره انجرډ کسانو لیست دی.
ځای اوسیدونکو وایي باران نو ډېر زیان د پیښور او چارسدې په کلیوالو سیمو کې رسولې دي.
لومبی متره لکی وو چې کوم توپان لکه دې زه ته مسله جوړ کړې و. لومبی د مېدا سو وخت موږ لې چې پرانا ورته موږ نه شپښو راګنا.
د عوامي نېشنل ګوند مشر اسپندیار ولی خان ویل دي د گوادر کاشغر لارې په نقشه کې بدلون نه مني او افغان ولسمشرن په دوردنی سفر نه ویډیلی تزي.
ډیر زیات تمرکز په اقتصادي، تجارتي، ترانزیت او زراعتي مسایلو باندې.
د سیمینونو نو راپورونو تبصرې هم لرو تر پای د مشال ریډیو سره. اوردون کړه زمګړم به موجوده پیښور او ګرچا په رسمو کې 13 شپه د سخت ذل او باران لکبله د کورونو چتونه را پریوتې دي چې په نتیجه کې لک تر لګه 25 کسان مړ شوي دي چې ډېری خزې او ماشومان دي. د توفاني باران لکبله تر 200 ډېر کسان ټپیان شوي هم دي. چارواکي وایي چې د پیښور په غټو هسپتالونو کې بډنې حالت اعلان شوی دی او په سیمه کې د ژغورنې عملیات دوام لري. چارواکي ویره څرګندوي چې کېدی شي د عملو او جوبلو شمیره ډېره شي. نور تفصیل د غلام غوث سره.
تیر ماخام په پیښور 400 او نوخار کې د توپانی سیلۍ او باران له وجې ګڼ شمېر خلکو ته مرګ ژوبله اغوښتلې ده او د پیښور ډیپټي کمشنر ریاض محسود بیګا د شپې مشال ریډیو ته وویل چې لږ تر لږه 15 کسان مړه شوي دي او تر 200 پورې ژوبل شوي دي.
ډېر غټ نقصان شوی دی، ډېر لوی آفت و. تر اوسه پورې 25 کسان مړي او تقریبا 170 نواخلا تر 200 پورې دا موږ سره انجرډ کسانو لیست دی. موږ په ټول هسپتالونو کې ایمرجنسی ډیکلیئر کړه. رورل ایریاز کې نقصان ډېر شوی دی، چیرته کچا آبادی وا. صحیح اسسمنٹ کولو لپاره موږ ټیمونه ریوینیو ټیمونه په علاقو کې موجود دي هغه اسسمنٹ کوي.
په دغه توپانی سیلۍ او باران کې جوبل شوي زیاتره کسان د پیښور لریډینګ روغتون ته رسول شوي دي او په یاد روغتون کې د دغه توپانی سیلۍ او باران په اخلا ځنې کسانو مشال ریډیو ته وویل.
امیت خان پابو بس بارو او دیوالو باندې را پریوت ملایمه ولګیدله تاسو غوته مو بس د هوا ډیر زور وکنه هوا دیوالونه زور سره ختم کړ
ما پکې رحمان نوم دی دا موږ تر دې پوه شه بس رومړل پیدل پیدل باندې مروړل بارون ډیر زیات وو بس ما خو نه ځنه سره شروع شواله
موږ دې متره لکی وو چې کوم طوفان لکه دې زیاته مسله جوړه کړې و لومبي د میدان سره کېد موږ لږ پر رڼا ورته باندې شپه شو لګنه
تیر شپه ځنې خلکو په صوبایي حکومت نیوکی کولې چې په هسپتالونو کې د غو د ټپي شوی کسانو لپاره سم انتظامات نه دي برابر کړی
طارق جمال لومبي زړه شپ یا قانوني ما زما یو سیستر یو کزن دا دواړه نن په دغه کې چټ پیرا غورځیدلې د کیچن نن چې ما نه اله دوه غنټه زما مریض مونږه وې هسپتالونه خشي مونږه غنټه خو هغه ال تصرف ایکس ری باندې پیری کی جونیئر لکان ولان دی ډاکټران نشته چې تاسو کې وی ډاکټران نشته مونږه وې هسپتال خشي وې میډیسن ملاوي کې دا اسی غب شپ دی برای نام
خو په لریډینګ روختون کې د سیادت صوبایي وزیر شرام خان ترکی د دې نیوکو په جواب کې مشال ریډیو ته ویل
ډیر افسوسناک واقعیا ده جی او جانی مالی دواړه نقصان شوی دی او افاتو
ټول جری اتوار وز وا هر یو پیشنټ باندې ز پخپل په ډیر وګرځیدم او ټول ویچ مونږ سټیسفای اوس پانیک کریئیټ شي مریضان راشي یو مریض سره 15 کور والی اوس ډاکټر بیا پیشنټ تر رسیدو کې مرته تکلیف دی او دا سټاف شته دوايا نشته هر یو شی ټیک ټاک په یو مریض پورې کمپلین نه ریکړ الحمدلله
د لریډینګ روختون نه مشال ریډیو ته د رالیګلې شوی وروستۍ خبر پانی تر مخه د توپانی سیلۍ او بارانونو له وجې د مړو شمیره یو کم ډیر شو ته رسیدلې ده چې پکې 19 خزي شامل دي او چارواکي وایي د مړو او جوبل کسانو شمیره کې د زیاتېدو امکان دی ولام غوس مشال ریډیو پیښور
په خبر کې طوفاني باران هم په دغه موضوع کې پاتې کیږي د ریسکیو 1122 چارواکي وایي د پیښور په کلیوالو سیمو کې خلکو ته ډیر ځان رسیدلی دی د موسمیاتو د محکمې چارواکي وایي نن د پښتونخوا دیر سواد باجوړ قبایلي سیمو کې د تیزو بارانونو او سیلې امکان دی نور حل پیښوره د شبیر احمد جان پر راپور کې
دا خیبر پختونخوا د سرکاري امدادي ادارې ریسکیو 1122 ترجمان بلال فیضی مشال لیډو ته د مړو او د جوبلو شمیرې په خپل ویل
یو 400 روډ سایډ دې سره خزانه شو لغمه شو دنا علاقې اوس بلزاد روډ باندې بدو سمر باغ صادق آباد مسلم آباد دغه سي پخا غلام دا ټول شراتون کو ندی کې تقریبا 30 پلس شې دي نو هغه فوجیان دي او یو نیم سلونه زیات شې دي زخمیان شې دي
بلخو د پی ډی ایم ای په خیبر پختونخوا کې د قدرتی افتونو سره د مبارزه ادارې یو مشر خالد خان هم مشال لیړو ته ویل چې دوی لا تر دې دمه د مړو جوبل شوی او دارنګ د مالی زیان حتمی شمیره نشي ورکولې او چې څه وخت هم دوی ته حتمی فهرست راشي نو دوی به مطبوعاتو سره دغه شریک کړي پیښور کې د خیبر پختونخوا د موسمیت د محکمې مشر مشتاق شان هم چکل او پختل د بیګانی موسم او طوفان بقله دوی ویل
دا کوم سیستم چې موږ د هیڅ کو پیښور کې لکه موږ د مخکنیو شلو کالو پاکستان په تاریخ کې وګورو نو دا صرف د
موجوده طوفانی نظام با ترکمه او د خیبر پختونخوا نور کوم زینو کی وی نمشتاق شاول چنن با دغه لړې ختم شي او روان دي هم د اپریل میاشت کې با بارانو سیلې او غلې کیږي خو دومره با سخت نوی لکه دا بیګا چو
دا موجوده سیستم چې دی له دا با اوس په خاور نبره کې څومره لکې دي سوات شو اپر لور دیر شو چترال شو مومن ایجنسی شو باجوړ ایجنسی شو او ورسره خیبر ایجنسی اور ابزی دی لکو کې د اوس نا درې سلور ګنټو پورې مسجد نه ډیر تیز بارانونو تو کوشته دي یعنی کې بیا خورنو کې اور سره وړې وړې نالې دي هغه کې ډیر اوپر اتلې شي او هغه سره چې پاکي کوم ټول نه هغه سره نقصان نه کوي
د پامول دا سرکاري امدادي ادارې ریسکیو 1122 ترجمان او په خیبر پختونخوا کې د قدرتي افتونو سره د مبارزې صوبایي ادارې مشر خالد خان مشال لیډو ته وویل چې کم کمزه کې څه قسم مالی او ځاني ځای نشوي دي هلته کې د حکومت لخوا پوره پوره امدادي کاروانې روانې دي شبیر احمد جان مشال لیډو پیښور
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د ډیسټریټ کې
منګل تدی کې کوم د
هندستان هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ
د عوامي نېشنل ګوند مشر اسپندیار ولی خان ویلی دی چې د پاکستان چین ترمنځ د اقتصادي دلیز په نقشه کې هیڅ ډول بدلون نه مني او په پنجاب ایالت یې غږ کړی چې په دې لړ کې دی له برابرۍ نه کار واخلي. نوموړي همداراز ویلي چې په نږدې راتلونکي کې به د هغو ټولو ګوندونو چې د نوې نقشې مخالفت کوي یوه ګډه غونډه رابلي او خپله راتلونکي تګلاره به پکې وټاکي. نوموړي دا څرګندونې د یک شنبې په ورځ په پېښور کې یوې خبري غونډې ته په وینا کې کړې دي. دغه غونډې تفصیل د ذبیح الله شفق په راپور کې.
د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وایي چې د پاکستان د مرکزي حکومت لخوا د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي دهلیز د لوی لارې په نقشه کې هیڅ ډول بدلون نه مني او د دې لپاره به سیاسي او قانوني مبارزه وکړي. نوموړی همداراز وایي چې ګوند باید دغه دهلیز د پخوانۍ نقشې د عملي کولو لپاره خپلې هلې ځلې جاري وساتي او په دې لړ کې به له هغو ټولو ګوندونو سره کښېني چې د نوې نقشې مخالفت کوي. اسفندیار ولی خان دا څرګندونې د یکشنبې په ورځ په پېښور کې د خپل ګوند د جګپړو غړو سره تر مشورتي غونډې وروسته یو خبري کانفرنس ته د وینا پر مهال وکړي. ټاکل شوی چې دغه 3000 کیلومتره اوږده د اورګاډي موټرو او سمندري بیړیو لاره د چین د کاشغر له بندره د پاکستان گوادر بندر ته تیر شي او په دې توګه به اقتصادي ګټې او ځایي خلکو ته کارونه ور په برخه کړي. د اسفندیار ولی خان په خبره دوی د بهرنۍ مرستې او د پنجاب د پرمختګ مخنیوی نه کوي خو پنجاب د له برابرۍ کار واخلي.
هم بیرونی امداد کی مخالفت کیسی صورت میں ہم یہ بھی نہیں چاہ رہے
دی وای مونږ په صورت د بهرنۍ مرستې مخالفت نکو او نه هم غواړو چې پنجاب د پرمختګ مخاوني سو. پنجاب د زرزړه پرمختګ وکړي خو د پاکستان هغه ورسته پاتې سیمې چې په نړۍ کې ساره نه لیدل کیږي باید هم له پامه ونه غورځول شي. د هغه په خبره ګوند به په نږدې ورځو کې په بلوچستان ایالت کې دغه ګوندونی او ټولګوندیز کانفرنس راغواړي چې دغه اقتصادي دهلیز د نوې نقشې مخالفت کوي سو په دې اړه یو ګډه تګلاره ټاکي. د یادونه وردا چې د پښتونخوا د ملي عوامي ګوند مشر محمود خان سګزی په ګډون د پښتونخوا ځینو نورو سیاسي مشرانو هم له دغه پلان سره مخالفت څرګند کړي او همدارس د خیبر پښتونخوا ایالتي اسمبلی د دغه اقتصادي دهلیز د نقشې بدلولو په مخالفت کې یو مزمتي قرارداد هم تصویب کړی دی.
پوها رڼا ده. خو د پښتنو په سیمو کې سکولونه ولې په نخښه کیږي؟
د دې روستو خو دې زوې معنا اسلام دې نه زموږ د پښتنو څخه کلچر دې
تر اوسه څومره سکولونه ډنګ شوې دي؟
په پاتا کې 1550 سکولونه دې تباہ کړې شوې.
آیا د بریدنه باد رڼا لار اونیسی
د خور وخت کې چې ما کې دغه نه خوندي کوه؟
دا ټول د مشال ریډیو په خبرونه د رڼا په لور کې لا شاهین بنيري سره.
چارواکي وایي چې سویلي وزیرستان کې د یو ځمکني بمی برید په نتیجه کې دوه امنیتي سرتیري جوبل شوي دي. د برید نو وروسته سیمه کې د لټون عملیات پیل شوي دي او امنیتي سرتیرو یو شمیر مشکوک کسان هم نیولې دي. د محسود طالبانو ویان د برید پړه منلې ده. تفصیل د سیمې څخه د سیلاب محسود په راپور.
ډیر اسماعیل خان چې د خوشحالۍ ادارې یو چارواکي د نوم نه جوتولو په لحاظ مشال ریډیو ته ویلي دي چې د سولي وزیرستان تحصیل سره روغه په سیمه چک سروې کښې د امنیتي فورسز دوه سرتیري هغه وخت سخت پر هرجلی شول چې کله دوی ته په مځکه کښې خوندي بم ور وچاودېده. دا ذرایع ویي چې پر هرجلی دواړه سرتیري مرهم پټۍ او د درملنې دپاره د ډیر اسماعیل خان پوځي اسپتال ته را رسولي شوی دی چرته چې د روغتیا حالت ښه نه دی. د رابطې په وخت دغې ذرایع دا هم راوښول چې د بمی چاودنې نه د ورستې د امنیتي فورسز سرتیریو په سیمه کښې د لټون عملیات لګیا کړل او ځینې مشکوک کسون یې هم ونیول چې د کومو نه پوښتنې ګوژنې کېږي. د دغې چاودنې ذمهواري د مسعود طالبانو وایون د اعظم طارق مسعود قبوله کړې ده او ورسره یې دا دوا هم کړې ده چې د بمی دننه د ورستې د دوی ملګري هغه 15 سرتیرو باندې ډزونه وکړل چې کوم د نږدې پوسټ نه په بمی چاودنه کښې پر ارژلیو سرتیرو د امداد دپاره را روان وه چې په کوم کښې څلور سرتیري ولګېدل په هغه ځای مړه شول. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
ل پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره
د سولې نوبل انعام د سواد ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوسه هم سره بدل شوی
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
ولسمشر اشرف غنی نن نوی دلی تزید افغانستان جمهوری ریاست وای چې ولسمشر غنی به د دې سفر په ترڅ کې د افغانستان او هند ترمنځ د اړیکو پر بیلابیلو مسایلو خبرې وکړي د ولسمشر په توګه واک ته رسیدو وروسته د هند ته د هاغلی غنی لومړی سفر دی احمد تکل نور تفصیل لري
اقتصاد کرنه سوداګری او ترانزیت هغه مسایل دي چې ښاغلی غنی به له هندي چارواکو سره په خبرو کې تمرکز پرې وکړي د ولسمشر ویاند اجمل عبید عابدی له آزادۍ رادیو سره په خبرو کې د ولسمشر د سفر پر جزئیاتو رڼا واچوله
په دغه سفر کې ټول هغه مسایل چې دواړه وادونو ته مهم او اساسي دي هغه باندې خبرې اترې کیږي او همدارنګه ډیر زیات تمرکز په اقتصادي تجارتي ترانزیت او زراعتي مسایلو باندې
د پاکستان سیال هیواد هند ته د ولسمشر اشرف غنی سفر ته د خاص اهمیت په سترګه کتل کیږي افغان چارواکي په دې باور دي چې هند په افغانستان کې د پانګونو د هڅونې لپاره لازم قوت لري او ځکه حکومت غواړي چې د دې سفر په ترڅ کې د هند پاملرنه د افغانستان بیا رغونې ته جلب کړي د ولسمشر ویاند وی هند د افغانستان د بهرني سیاست د پنځو حلقو په څلورو کې ځانګړی ځای لري
اول حلقه زمونږ د ګاونډیانو حلقه دی د هندوستان نه نیولې تر آذربایجان پورې مونږ په دغه حلقه کې شامل دي هندوستان یو له هغه هیوادو څخه دی چې ډېر شمېر مسلمانان پکې اوسېږي هندوستان نه یوازې چې یو آسیایي هیواد دی په آسیا کې ډېر مهم رول او نقش لوبولی شي خصوصا د اقتصادي پراختیا په برخه کې او بل حلقه چې هندوستان په هغه کې شامل دی د تمویل کوونکو او د سرمایه گذارانو حلقه دی
په کابل کې د هند سفیر ویلی چې ښاغلی غنی بنن او سبا له هندي چارواکو سره د سیاسي او امنیتی مسایلو په اړه خبرې وکړي د راپورونو لمخې د افغانستان حکومت له هند څخه هغه غوښتنه بیرته اخیسته چې د حامد کرزي د ولسمشرۍ پر مهال یې کړې وه ښاغلی کرزي له نوې ډیلي څخه غوښتي و چې له افغانستان سره د درنو وسلو مرسته وکړي هند یو له څو په ګوتو شمار هیوادونو څخه دی چې په تیرو دیارلسو کلونو کې د افغانستان له بیارغونې سره تر ټولو زیاته مرسته کړې ښاغلی غنی د افغان ولسمشر په توګه له انتخابېدو وروسته پاکستان ته هم سفر وکړ په کابل کې د هند سفیر آزادۍ راډیو ته وویل چې نوی ډیلی د پاکستان په اړه د کابل له دریس څخه اندېښنه نه لري
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ څپو 621 لنډو څپو 2013 15,300 15,500 او د انټرنیټ لالارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شئ
د خیبر پختونخوا د بیلابیلو سیمونو راغلي کنټریک ملازمینو اسلام آباد کې د تحریک انصاف د مشر عمران خان د کور مخ ته د خیبر پختونخوا د حکومت د ځینو پالیسیو پر ضد احتجاج پیل کړی دی دوی د صوبایي حکومت نه غوښتنه کوي چې پاخه ملازمتونه دې ورته ورکړي له اسلام آباد ریاض موسی خیل نور معلومات راکړي
دا اوازونه د خیبر پختونخوا د مختلفو سیمونو راغلي هغه سرکاري نوکرانو دي څوک چې د 1300 کالو راسه مختلفو محکمو کې په کنټریکټ کار کوي د دې خلکو وینا ده چې د 1320 بنګالا اسلام آباد کې ناشتي خو د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت او د تحریک انصاف مرکزی مشروعلیه مسلو ته توجه نه ورکوي د بنو نه راغلي امام غزالی وای چې دوی دلته د خپل حقونو غوښتو د پاره راغلي دي
مونږ جې دلته د خپل حق ته پاره راغلي یو ورکر ویلفیر بورډ امپلایز یو زمونږ حق ته او سره یې منلی هم دی اډورټایزمنټ چې کوم د این ټی ایس وو هغه یې هم کینسل کړی دی هغې نه پس د دوی د حکومت مونږ له درې ځله ایکسټینشن را کړی دی په دې څلورم ځل کې کومه تادي راغله چې دوی مونږ نه ټیسټ اخلي نور ټول ډیمانډ مونږ سره دوی منلی دي صرف د یو ټیسټ خبره ده چې دا به مونږ اخلو نو ټیسټ مونږ نه ورکوو ځکه چې یو کس پنځه کاله په خپل سیټ باندې ډیوټي وکړي هغه نه وروسته ته بیا ټیسټ اخلي او څلور ځله ایکسټینشن هم تا د حکومت ورکړي نو دا د کم ځای انصاف دی
همداراز د ثوابې ګډون نه راغلی یوې زنانه استاذې رانا سید وینا وه د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وسره زیاتې کوي او د خپلې سیمې خلکو ته نوکری ورکولو دپاره د دوی نوکری خرابوي. دا وایي
سی ایم چې دی هغه وایي دا زما ضد دی، پته نشته هغه زمونږ نه څه انتقام اخلي، او هغه وایي چې زه به انټیس پلازمي یلم، خو مونږ دا وایو چې که زمونږ ډیګري جالي که هغه ویریفاید نه وي اد ایچ ایس سی نه یو پیره نه دوه پیر نه یو لس پیرې هغه مونږ ویریفاید کړم چې زه بنو والا لرکوم. ولې بنو والا د ده د علاقې خلک نه دي، هغه پښتانه نه دي.
دغه رنګ د یوې بلې زنانه وینا وه که حکومت اوس د دوی نه انټیس ټیسټ اخلي نو درې ځله یې ورته ولې اکسټینشن ورکړی دی.
مونږ ته سی ایم وویل چې دا سردما دا ضد دی، او هغه پرون په ګاډي باندې څلور زنانه وخلي دي، یو هاسپټل کې را د دوه خپې ماتې شوي دي په یو هارټ اټیک شوي دي هغې ته، او هغه چې دی نو همدک خبره کوي چې دا زما تاسو ضد دی، خو مونږ کوالیفاید نو مونږ لیګل نو، نو دې درې پیرې مونږ اکسټینشن ولې دي راکړو.
مشال ریډیو د دغه مظاهرچیانو د مسلو او صوبایي حکومت دریز اورېدو دپاره د تحریک انصاف صوبایي او مرکزي چارواکو سره د رابطې کوشش وکړو، خو په ذکر شوې معامله چا خبرې ونه کړې. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
میډیا او ځوانان
خار تک په خبر کې یا په کوټه کې په اصل کې ټي وي دې ځکه ډېر کوچ کله فاټه تل لا شو کله کې موږ ټول خلک ریډیو اورو.
بل خال موږ بالکل هر یو دار شنه خدای نن خان دی او د تر القادر دی او نو شریف ته خبرې په سره خچې دي.
د مشال ریډیو اونې خبرونه میډیا او ځوانان په پاکستان کې د رسنۍ رول او پر ځوانانو یې اغیز تکته نه کوي.
میډیا بالکل نه تو غیر جنبدارا چکیم خلک ته حکومت سپورټ ورکوي، اده حکومت تعریف بنګي او چکیم ته بیا مطلب د بل طرف فاندنګ ودرو درې می بیا بالکل د درنادو د انقلاب د صدې د صدې د خبره کوي.
سخت دریزي چې د کنه ک په معاشره کې د نن موجود وي او کده سټیټ په ادارو کې د نن غول میډیا د خزایره د کار خست دي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لمه احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شي.
د خیبر پختونخوا د روغتیا د څنګ چارواکي وایي صوبه کې د غیر رجسټرډ او جالي کلینیکونو لیبارټرو پر ضد عملیات پیل کړي دي، او ډاکټرانو د لیبارټرو مالکان تر نن خپل کلینیکونه رجسټر نه کړي نو پر ضد به قانوني کاروایی کیږي. په دې اړه له پیښوره شبیر احمد جان نور تفصیل راکړي.
دا خیبر پختونخوا د سیټ محکمې په عبارتو کې د اشتهاراتو انور بلابل طریقو باندې په صوبه کې موجود ټول کلینیکونکو ډاکټرانو لیبارټرو چلونکو ته هدایت کړې دي چې د کومو ډاکټرانو کلینیکونو یا لیبارټرو رجسټریشن نه دي شوی هغه دې ځان زر تر زره تر روانې میاشتې تر 28 نیټې پورې حکومت سره رجسټر کړي. غنی د روانې میاشتې د 28 نیټې نه به د ټولو په ضد سخت قانوني کاروایی کولی شي چې پکې گرفتاری او جرمانې هم دي. بلخوا د خیبر پختونخوا د ډاکټرانو صوبایي تنظیم یو مشر ډاکټر اشفاق د صوبایي حکومت دغه ګام ستایي او وایي
کوم اوریجنل ډاکټران دي هغه که مونږ 50% وایو نو پلیکس ورسره په 50% اچوی شو، ځکه چې زنه زمونږ د هیلت ټیکنیشن هغې ټیکنیشن کړی وم خو هغه د ډاکټر پروف چې ماشې ته خپل ځان ښیي یا چا ایم بی بی ایس کړی وي ځان سره ایکسټرا ډیګریانې په زون لیکي نو عام یو پیک ریدا ایون مونږ نام پېژنو چې ویټنری ډاکټران دي ویټنری ټیکنیشن دي هغه هیلت سره لوبې کوي او هیومن ټریټمنټ کوي.
هم په دې لړ کې څو ورځې وړاندې د خیبر پښتونخوا د صحت محکمې سیکرټري مشتاق جدون مشال لیډو ته ویلو چې په بیلابیلو رسالو اخبارونو او هسپتالونو کې د دغه اشتهاراتو بیا بیا ورکولو مقصد هم دغه دی چې کوم غیر قانوني یا جعلي ډاکټران او لیبارټری دي د هغوی مخنیوي وشي او کوم چې حکومت سره رجسټرډ نه وي هغې دي رجسټریشن وشي.
تاسو پته ده اوس نوی هیلت کیئر کمیشن جوړ شو او د اشتهار مقصد هم دا دی چې قوم هم خبر شي، عوام هم خبر وي چې داسې کلینیک وي او د کلینیک والو ته هم دغه دی چې خپل رجسټریشن وکړي.
د پامل ده چې د خیبر پښتونخوا د صحت محکمې سیکرټري دا هم ویل چې هیلت کیئر کمیشن یا هیلت ریګولیټری اتارټي تر اوسه باندې په صوبه کې پسونو جعلي او غیر رجسټرډ کلینیکونه او لیبارټری بندې کړي دي او د دوی مالکان یې په لکونو روپو جرمانه کړي هم دي. دوی زیاته کړه چې سبا نه نیټې 13 وروسته به په ټولو صوبه کې د دغې خلکو په ضد سخته کاروایی کولی شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د هر شروع پورس پاکم 11 بجې او د هر زیارت پورس پاکم 2 بجې
لما فرخنده اسد سرا
اوردن کو مشال ریڈیو تو گے تاسو زمنګ خبرونه د ریډیو سره سره د مشال ریډیو ډاٹ کام د لارې هم اورې دی شیل تاسو زمنګ د خبر اعلان له خورا لګل شوی ویډیوګان او تصویرونه هم کتی شي او موږ زمنګ د پروګرامونو پاړه خپل رائے را کول شي درنګ شی بیل په پښتونخوا کې دولسنی بجې کې دن کې دی د مجید بابر نه د دې وخت مهم خبرونه
چارواکی وایي چې تیر ورځ د خیبر پختونخوا په پیښور چارسده او نوخار کې د سیلۍ او طوفاني بارانونو له امله یو کم دېرش کسان وژل شوي او یو نیم مسؤلونه بیا ژوبل شوي. بلخوا د لیډرینګ هسپتال لخوا مشال ریډیو ته په یوه استول شوي خبر پاڼه کې ویل شوي چې په وژل شوو کې نولس ښځې هم شاملې دي او زیاتوي چې د وژل شوو شمېره زیاتېدای شي. په پیښور کې د موسمیاتو د محکمې چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې په پیښور کې د طوفاني بارانونو او سیلۍ لړۍ به نن ختم شي او زیاتوي چې نن به د څه وخت لپاره د خیبر پختونخوا په قبایلي او غرییزو سیمو کې دا لړۍ جاري وي. تیر ورځ دغو طوفاني بارانونو د پیښور ښار په شمول په خوشک کلیوالو سیمو کې په لسګونه کسان وژلي او په سلګونه یې ژوبل کړي. د جمهوری وطن ګوند مشر او د وجلې شوی بلو سیاستوال نواب اکبر خان بوکټی زوی نواب زاده طلال اکبر بوکټی نن د کوټې په فوزی سی ایم ایچ روغتون کې ساور کړه. د طلال بوکټی د کورنۍ غړو نن مشال لیلو ته ویلي چې طلال بوکټی چې د شپې ناروغه شوی او روغتون ته منتقل کړی وو نن سهار یې ساور کړه. د طلال بوکټی عمر درې شپېته کاله وو. افغان ولسمشر اشرف غنی د یو دوه ورځني سفر په مخه نوې دلی ته ځي. په کابل کې د هند سفیر ویلي چې ښاغلی غنی به نن او سبا له هندي چارواکو سره د سیاسي او امنیتي مسایلو په اړه خبرې وکړي. د افغان حکومت وسلوالو مخالفینو ته خبرداری ورکړی چې د هیواد وسلوال ځواکونه د هر ډول ګواښ ته مقابلې توان لري. د افغان حکومت لخوا دا بیان په داسې حال کې خپرېږي چې څو ورځې مخکې وسلوالو طالبانو د خپلو د سپرلي د عملیاتو د پیل خبر ورکړی. په نیپال کې د تیر خالي د ورځې زردلۍ چې 2500 نه زیات کسان یې وژلي یوه ورځ پس نوي ټکانونو بیا نارامي خوره کړې. په هند کې د دغې زردلۍ له امله 16 کسان وژل شوي او ګوندی هیوادونو چین او بنگلاديش څخه هم د مرګو ډیر راپورونه دي. امنیتي چارواکي او روغتونونو سرچینې وايي پرون په عراق کې به 14 لک تر لږ 22 کسان ووجل او ګڼ شمېر نور یې ټپیان کړل. د عراق پوسټ دعوه کوي په بغدادي نیمه سیمه کې د اسلامي دولت ډلې حمله په شاتم بولې او څورلس وسلوالي وجلې دي. د قازاقستان د انتخاباتو نتایج ښایي چې ولسمشر نور سلطان نظربایوف په سوله کې د 99.5% ووټونو په اغېستو سره په پنځم وار د ولسمشر په توګه په واک کې پاتې کیږي.
اردن کو مهم خبرونه مورید او سردو اسلام آباد ته چې زمو همکار احمد الله ځنی پاکستانی مطبوعات کتر دی او دا غینه مهم ټکی وړاندې کوي.
مشرق ورسپانې خپل اداریا په کنټونمنت بورډ کې په شوی انتخاباتو لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې د ملک په درې څلوېښت کنټونمنت بورډس په دوه څلوېښتو کې انتخابات ترسره شو چې پکې د مسلم لیگ نون 8 پاکستان تحریک انصاف 3 د ایم کیو ایم 19 پیپلز پارټۍ و جماعت اسلامي 6 عوامي نېشنل پارټۍ 2 او 55 آزاد امیدواران کامیاب شول. ورسپانې لیکي چې د ووټونو اچولو دوران د امن او امان ذمواري د فوج په حواله کړې شوې وه چې له وجې څه قسمه بده پېښه رامخته نه شوه. خو سوال دا پیدا کیږي چې کنټونمنت بورډ انتخابات دراتلون کې عامو ټول ټاکنو د پونم نه کېدو لپاره مثال جوړې دی شي. نو جواب یې نه دی او دا ځکه چې په عامو ټول ټاکنو کې په هر حلقه کې فوج تعینات کول ممکن نه دي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې کنټونمنت بورډ کې انتخابات په پورم نه توګه کېدل یقینا چې یو ښه ګام دی، خو ضرورت د دې خبرې دی چې الیکشن کمیشن دې د اوسنه دراتلون کې عامو ټول ټاکنو لپاره انتظامات شروع کړي. آج ورسپانه هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې لس کال وروستو د 240 کنټونمنت بورډ په 199 واټس کې د بلدیاتی انتخاباتو مهمه مرحله سرته ورسېده. ورسپانه لیکي چې کنټونمنت بورډ انتخابات د سېنات وروستو یو ځل بیا د سیاسي ګوندونو لپاره یو ازمایښ وو او د انتخاباتو په پورم نه او جمهوریت طریقې سره کېدل د مهمو سیاسي ګوندونو د سنجیده طرز عمل هنداره وه او همدا نظم او ضبط پر راتلونکي بلدیاتی انتخاباتو کې هم په نظر راتلل پکار دي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د مشورولۍ انتخاب کول د هر وګړي حق دی او په دې عمل کې اصل قوت د ووټ دی او ووټ د پیسو په زور د اخستو روایت اوس ختمېدل پکار دي چې ایماندار او باصلاحیته مشورولي مخې ته راشي. ایکسپریس ورسپانې خپل اداریا د خیبر ایجنسی وادي تیرا په مختلفو سیمو کې د ترهګرو په ضد په کاروایي لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې پاکستان فوج په دې کاروایانو کې د غیر ملکیانو په شمول 9 ترهګر وجلي دي او یو شمېر یې جوبل کړي دي. ورسپانې لیکي چې په قبایلي سیمو کې اپریشنونو ترهګر کمزوري کړي دي او د اپریشنونو د کامیابۍ د دینه اندازه کېدې شي چې د ترهګرو په کاروایانو کې تر ډېره حده کمې راغلي دي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
د هندو ورسپانې لیکلې دي د چین او پاکستان ترمنځ د لاسلیک شوې د ګیس پایپ لاین معاهدې به نه یوازې د پاکستان بلکې د ایران لپاره هم ګټورې وګرځي. بلخو الجزیره لیکي افغان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان په اړه په خپلو پالیسیو کې بدلون راوستې او کېدی شي هند په دغه بدلون نیوکه وکړي. د دغه دواړو لیکونو مهمې برخې له فرخند اسد او
د هندو ورسپانه لیکي ایران د هغه منصوبې مرسته کړې ده چې تر مخه یې د پاکستان او چین ترمنځ د ګیس پایپ لاین غځول کیږي. ایران هم په دغه منصوبه کې خپلو ګټو ته په کتو سره ویلي دغه منصوبه به د سیمې په پرمختګ کې مهم رول ولوبوي. د چین د ولسمشر شي جینګ پینګ پاکستان ته په سفر کې د نورو معاهدو سره سره په دې هم لاسلیک پوښو چې د ګیس دغه پایپ لاین به د گوادر نه نوابشاه پورې جوړیږي او گوادر نه بعد د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي لارې پرانست کیږي. سیړونکو وایي دغه منصوبه به هند ته یو سخت وخت ورکړي. د ګیس دغه پایپ لاین چې د ایران نه پاکستان ته د تیرېدو وروسته به چین ته رسیږي د دغه دریو واړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي اړیکې هم زیاتوي. هند په 2009 کال کې د امریکا د دباو له وجې د دغه منصوبې نه ووته، که څه هم په دغه وخت ایران د هند د اندېښنو د لرې کولو هڅه وکړه. د دغه منصوبې لاندې با پاکستان د گوادر نه تر ایرانی سرحد پورې 80 کیلومتره پایپ لاین جوړوي، چیرته چې با دغه د ایران د ګیس یو بل پایپ لاین سره تړل کیږي او دا شن به د پاکستان مختلفو برخو ته ځي. د ایران د تیلو وزیر په دې وروستیو کې بیجنګ ته لاړو، هلته دغه منصوبې مرسته وکړه او د چین مننه هم وکړه چې په تیرو کلونو کې د دغه هیواد سره په داسې وخت مرسته کړې چې د نړۍ له خوا پرې بندیزونه لګول شوي وو. ایران وایي پر دوی د بندیزونو د لرې کېدو وروسته بعد چین سره اقتصادي اړیکې نورې هم زیاتوي. بلخوا الجزیره ټلویزیون په خپل ویبپاڼه لیکي د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان په اړه په پالیسۍ کې بدلون کېدای شي د دغه هیواد د هند سره پر اړیکو اثر پرې باسي. الجزیره لیکي ولسمشر غنی به هندي چارواکو ته دا باور ورکوي چې د کابل او نوی ډلی تعلقات به له پخوا غوندې وي او دواړه هیوادونه به په یو شمېر برخو کې له یو بل سره مرسته کوي. په دې وروستیو کې افغان کیډټس پاکستان ته د روزنې لپاره لاړل. دا شان د پاکستان په خواست په افغان خاوره کې د وسوالو خلاف عملیات دي یو څو نږدې مثالونه دي او کېدای شي هند په دغه خبرو خوشاله نه وي، خو ولسمشر غنی به هند ته دا باور ورکوي چې د دوی ځای څوک نشي اخیستلی. په افغانستان کې په دې وروستیو کې یو ځل بیا د تشدد پیښې زیاتې شوې دي. په جلال آباد کې په بمی چاودنه کې 15 کسان ووژل شو، چې دغه په افغان حکومت دا دباو زیاتوي باید دوی د خپل هیواد د امنیت د ټینګ ساتلو اړخ تا ټولو زیات پام وکړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په نیپال کې د تیرې شنبه ورځې د زلزلې او د هغې د نویو ټکانونو د تلفاتو شمېره له 2500 اوړېدلې ده. د راپورونو له مخه د ژغورنې ډلې له کنډوالو لاندې د پاتې ژوندو کسانو او مړو د لټې په حال کې. د زلزلې ډېر تلفات د نیپال پلازمینې کټمنډو ته په نږدې پرتو سیمو کې پېښ شوي دي. احمد تکل نور حال راکړي.
د شنبه ورځې زلزله په تیرو 1980 کلونو کې په نیپال کې تر ټولو سخته زلزله ده چې د ژغورنې د ډلو له فعالیت سره سمې د تلفاتو شمیر هم د زیاتېدو په حال کې دی. په دې ډله کې هغه 13 کسان هم شامل دي چې د نړۍ په تر ټولو جګ غره ماونت ایورست کې د زلزلې په نتیجه کې برف کوچ لاندې کړل او مړه شول. د پلازمینې کټمنډو په ګڼمیشتو سیمو کې خلکو پرون هم د زلزلې د نویو ټکانونو له ویرې له ودانیو لرې اوار ډاګونه لټول او راپورونه وایي چې په ټول نیپال کې پرون او وړم ورځ لسګونه زره کسانو شپه له کوره بهر تېره کړه. د خونړۍ زلزلې د چین سرحد ته نږدې د کټمنډو په مرکزي برخه کې چې د لرغوني کټمنډو په نوم یادیږي د څو پیړیو یو زوړ معبد، څو برجونه او ګڼې ودانۍ ونړولې. د زلزلې مرکز چې شدت یې د امریکا د جیولوژیکي سروې په اداره کې درېختر په مقیاس 1.8 ثبت شوی، د کټمنډو په شمال ختیځ کې تر ځمکې لاندې 10 کیلومتره ژور وو او د 50 کیلومترو په ساحه کې پرتې سیمې یې ځپلې دي. خو د زلزلې د نویو ټکانونو شدت درېختر 6.1 درجې وو چې د هند پلازمینه نوې ډیلی هم ولړزوله. له شپېتو زیات کسان یې ووژل او د ښار تر ځمکې لاندې اورګاډي سیستم یې له خنډ سره مخامخ کړ او همدارز له چین او بنګلادیش څخه هم د تلفاتو خبرونه را رسېدلي. د نیپال د خونړۍ زلزلې په اړه د ماليزیا په پلازمینه کوالالمپور کې د جنوب ختیځ آسیا د ټولنې آزیان د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې هم بحث وشو. د ماليزیا د بهرنیو چارو وزیر انیفا امان د غونډې په څنډه کې یو خبري کانفرنس ته وویل د آزیان د بهرنیو چارو وزیران په دې سخته شیبه کې خواخوږي څرګندوي. موږ چمتو یو چې د نیپال، هند او بنگلادیش له حکومت او خلکو سره په نړیوالو مرستو کې برخه واخلو. امریکا، برتانیا، پاکستان او څو نورو هیوادونو د ژغورنې او لټې په عملیاتو کې ګډون کړی، خو د راپورونو له مخې د مرستې عملیات د دې هیواد په غرنیو لرې پرتو سیمو کې تر اوسه نه دي پیل شوي. ملګري ملتونه وایي چې د نیپال روغتونونه په مړیو ډک دي او د ناروغانو د ساتنې لپاره ځای او صحي عاجل امکانات نشته. په 1944 میلادي کال کې هم په نیپال کې یو خونړۍ زلزله شوې وه چې څه باندې 8,500 کسان یې ووژل.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې ځواب درکوي.
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماښام د شپږو نه د شپې تر 12
او هر سهار شپګونه تر سهار 9 بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
د آلمان غږ ویډیو د آلمان غږ ریډیو په خپل ویب پاڼه یو راپور کې ویلي دي په داسې حال کې چې افغانستان کې اوس د وسلوارو طالبانو علاوه د داعش وسلوارو ډلې فعالیتونه هم مخې ته راغلي. د دې هیواد ځنې شتمن خلک امریکا او یورپ ته او زیاتره بې وسه خلک بیا پاکستان او ایران ته په هجرت کولو مجبور دي. زموږ همکار منور شاه دغه راپور مهم ټکی وړاندې کوي.
په افغانستان کې د تیرو 15 کلونو راهیسې روانې بدامنۍ کې یوې خواته په لکونو خلک وجلي او جوبل کړی دي، نو بلې خواته یې په میلیونونو د دې هیواد نه وتلو ته مجبور کړی هم دي. د آلمان غږ ریډیو په دې ریپورت کې راغلی چې په افغانستان کې د شوروي يرغل نه پس افغانانو د خپل وطن نه د وتلو سلسله شروع کړې چې د تیرو 14 کلونو راهیسې په دغه هیواد کې د نړیوالو ځواکونو موجودګي هم د مهاجرت دغه لړۍ په ودرولو کې ناکامه شوې ده. د دې ریپورت تر مخه خواوشا 20,000 افغان مهاجرین د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې ژوند کوي. دا راز د ملګرو ملتونو د کډوالو د سانګې د شمیرو تر مخه صد پاسه 8,000 افغانان په خپل وطن کې د نن هم کډوال شوې دي، خو ځینې ریپورتونه وایي چې دا شمیرې د حقيقي حساب نه ډېر کم دي. دا په داسې حال کې ده چې د ټول افغانستان آبادی خواوشا 3 کروڑ ده. د افغان مهاجرینو هغه خلک چې تعلیم یافته او شتمن وو او یا په یورپ او امریکا کې خپل خپلوان وو غربي نړۍ ته تللی دي، خو کوم خلک چې بې تعلیمه او غریبانان وو هغوی زیاتره په ایران او پاکستان کې سرپناه اخیسته ده. د ریپورت کې راغلي په دې ورستیو کې د افغانستان نه په وتلو کې زیاتره هغه خلک شامل دي چې د نړیوالو ځواکونو او مرستندوی ادارو سره یې دندې ترسره کړې دي. د آلمان غږ ریډیو دا ریپورت وایي چې د افغانستان په مهاجرینو کې هر ډول خلک شامل دي، یعنی اول یې د شوروي يرغل لوجه نور هیوادونو ته کړه شوی بو، نو بیا ورسته د مجاهدینو لوجه هم ډیر خلک به کور شو. دا راز د بدامنۍ د ختمولو په نامه چې طالبانو واک تر لاسه کړو، نو د هغوی لویره هم زیاتره خلکو وطن پریښودو. او بیا چې نړیوال ځواکونه د دې هیواد د امن او استحکام لپاره ورغلل، نو د وسلوالو طالبانو د بریدونو او بدامنۍ لوجه هم د خلکو د وطن نه د وتلو لړۍ جاری پاتې شوه. اوس چې په دې هیواد کې د ملي یووالي حکومت جوړ شوی او نړیوالو ځواکونو هم په دې هیواد کې خپل جنگي مشن ختم کړي، لا هم بدامنۍ ختمه شوې نه ده، بلکې اوس پکې د وسلوالو طالبانو نه علاوه د اسلامي دولت یا داعش په نوم نوې وسلوالې ډلې هم تر هغه بریدونه شروع کړې دي چې لوجه یې افغان ولس ډېر اندېښمن شوی دی.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ چپو 1420، لنډو چپو 2113، 15,316، 15,015 او د انټرنیټ لاره پر مشال رادیو ټکی کام باندې په صفات هوګه اوریدلای شي.
د خانقبه امام ویلی دی هر هغه څوک چې د قران پاک او احادیثو غلطه تشریح کوي هغه د اسلام نه خارج دی، او دا چې مسلمانان ټول یو امت دی هغه په سعودي کې دی او په ایران کې. دا خبره شیخ خالد الغام دی یو ذاتی یو شخصی ټلویزیون چینل سره په یو خصوصي مرکه کې کړی دا په دغه اړه تفصیل اسلام آباد د ریاض موسی خیل پر راپور کې
د جیو ٹی وی پروگرام جرګه کې سلیم صافی سره د خبرو په وخت د خانقاه امام شیخ خالد الغامدی د هر مسلک په مسلمانانو غږو کو چې یو موټی شي او خپل منځي اختلافات پریږدي. د د په خبره طالبان او داعش کې د اسلام غلط تشریح کوي نو دوی د اسلام د دایرې نه خارج دي، ځکه چې دغه خلک د قران د آیاتو ترجمه د خپل ذاتی ګټو لپاره کوي. دی وایي
قد ذاقت البلاء العظیم من هذه الفرق الخارجه.
د تفصیل وخت نشته، خو تاریخ د دې گواه دی چې کم خلک د حضرت علی رضی الله عنه نه بیل شوی وو هغوی ته خوارج وایي. نو زه دا ګڼم چې نن هم کم خلک د قرآن او سنتو د تعلیماتو نه بیل دي نو دا هم هغه خلک دي، او په بنیادي توګه دوی د قرآن او سنتو غلط تشریح کوي او د هغې نه خپل مطلب راوباسي، لکه د ماشومانو، زنانو او بیګنا خلکو وجل. دا یو بې ځایه دلیل دی، او که دا حال وي نو بیا به غیر مسلمه وایي چې اسلام داسې وي نو موږ ترې لرې ښیو. زه وایم چې شام کې داعش ډله، پاکستان کې طالبان او نور ټولې وسلواله ډلې که دا فکر لري نو بیا یې اسلام سره هیڅ تعلق نشته.
في داعش او كان في باكستان او في اي مكان اخر من بلاد المسلمين.
د امام کعبه د بیان او د قران د آیاتو د تشریح په حق لا چې مشال ریډیو د مذهبي چارو د کارپو مفتي فضل منان عابد نه تاسو کو نو د اوه د قران د هر حکم د پاره خپل ځای مقرر دی. دی وایي
او هر یو مسلمان کو هغه نیک دی او کو هغه بیکار دی چې باز ایتونه د ځان د پاره استعمال یو پزان پسی چسپانی چې د جنټ ټیکټ سره ماته میلاو دی او دا نور نوی. نو دا خبره بالکل غلطه ده، او د داسې خلکو رد هم منګه کو او دا غي مذمت تم کو دین اسلام بدنامی گیرو چې څوک دغه سن یا سکول روانه یا جمعه ته نقصان رسي یا مدرسې ته یا عام خلکو جنی د دې په وجه باندې کې ملتم نقصان رسي او اسلام ته نقصان رسي.
همداراز چې مکلا د مذهبي چارو د یو بل کارپو نجم برهانی نه ته پوسکو چې د امام کعبه د خبرو با په وسلوالو یا د هغوی په پلویانو س اثر پریوزي نو دوی
هغوی دې ته نه ګوري چې د امام کعبه سو وي د دین مخکې ډیر علما او ټول عالم اسلام نه دا خبرې کړي، بلکې فتواګان راغلي دي خلک اسلام ته ضرر دي. خو یو خبره دې امام صاحب خبرونه بدایي چې هغه د پاکستان عوام لپاره لکه دي چې کوم کسان دا چې ذهني دغه دغه وسلوالو سره برابر وي کدا وایي چې راوي لکه په حق دي چې په دې خلکو باندې اثر وکړي او ځنې کسان لکه فکر بدل شي.
د یادونه دا چې د خانقاه به امام شیخ خالد الغامدی د تیر زیارت پورز د اوو ورځو په سفر پاکستان ته راغلي دي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
اوردونکو سرزو د مومند قبایلی سیمه ته چرته چې د ان سی جی ډی یا نېشنل کمیشن فار هیومن ډیولپمنټ د سوري لاندې د تعلیم د ودې د پاره کمپاین پیل شوی دی. په دغه اړه باندې زموږ همکار شانواز ترکزی دغه معلومات راکوي.
نېشنل کمیشن فار هیومن ډیولپمنټ په محمود ایجنسی کې هغه ماشومان چې سکولونه نه وای لګیا دي د پلورونو سره خبرې کوي چې ګنې خپل ماشومان سکولونو ته راولي. د یاد کمیشن محمود ایجنسی مشر ریحان شاوی چې هغه تر دې دمه په محمود ایجنسی کې دوه سکولونه هم جوړ کړی دي.
د موږ لیټرسي ریټ چې محمود ایجنسی دی هغه تقریبا 19.19% دی چې هغه ډیر زیات کم دی. په دې کې تقریبا 2% فیمیل دی د زنانو لیټرسي ریټ دی او د نور د نارینه او یعنی مطلب د الکانو یا د سړو دی. په ټول ایجنسی کې 20,511 ماشومان د سیدي چې هغه د سکولونو نه بهر دي.
بل خو د بر محمود ایجنسی په یو سرکاري سکول هډ ماستر او د تعلیمي محکمې په خوانه فوکل پرسن د ستلی خان وای
د ان سی جی چې ایجوکیشن ډپارټمنټ سره کوم تعاون کوي یا د هټ کوم کوي چې په کوم ځای کې زمونږ انټر ماشومان زیات دي او سازمانو تعداد کم دي نو هغه په سکولونو کې یو ایکسټرا ټیچر هم ورکوي او هغه نه علاوه په ایریا کې د خپل سکول هم کولای شي هغه په سکولونو باندې غوښ کم شي او هغه ماشومان واپس راشي د سکولونو کې مطلب داخل شي.
په محمد ایجنسی کې د تعلیم د پرمختګ لپاره یو شمیر غیر دولتي تنظیمونه کار کوي. په حجرو یا ولسی ودانیو کې سکولونه جوړوي او ځینې پکې ماشومانو ته تابونه او جامعه ورکوي. د یاد کمیشن په هلو زلو د سپو یو وسیدون کې فردوس خان وای
دا چې کوم کار کې د دې سره موږ هر قسمه تعاون کوو او د دې په تعاون او په دې کوششونو باندې ان شاء الله د دې حدا پوري د تعلیم چې کوم هغه محرومي ده هغه ان شاء الله ډیر ته بحال شي.
د یاد کمیشن مشر ریحان شاه په اولس غږ وکړه
چې هغه خپل ماشومان سکولونو کې داخل کی یا سرونه چې خپل ماشومان وي د خپل کلی گاوند د علاقې ماشومان او په دې کار کې موږ سره حکومت سره ان سی ڈی سره په دې کار کې زموږ مرسته وکړي.
د نېشنل کمیشن فار هیومن ډیولپمنټ لخوا په هغه سکولونو کې استادان لګول شوي دي چې پکې سرکاري استادان یا حکم دي او یا پکې د ماشومانو شمیر بیخي زیات دی. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
اوس ورځو د کرخې غاړه خوستا چرته چې د سولې په نوم د نومول شو ولسوالیو چرواکي وایي چې په اړوند سیمو کې د یو شمیر پرمختیایي پروژو د تطبیق له لارې د خلکو په ژوند کې مثبت پرمختګونه رامنځته شوي او د پخوا په پرتله پر سیمه ییزو حکومتوالۍ د خلکو باور ډېر شوی دی. نجیب الله لوخیل په دغه اړه دغه راپور رالیږلی دی.
د یادو ولسوالۍ ولسوالان وایي چې په دې سره نه یوازې د درې ولسوالیو په امن کې تر پخوا ښه والی راغلی بلکې د خلکو او حکومت ترمنځ اړیکې هم ټینګې شوې او ترسره شوې پروژې د خلکو د اقتصادي او ټولنیز ژوندانه په ښه توب کې ګټورې تمامې شوې دي. اسماعیل خیل او مندوزی ولسوال محمد یونس صدران مشال راډیو ته وویل
موږ دغه درې لکه ډالر امتیازات مو خوستې دی خو پروژې د درې لکه ډالر معادل موږ ته پلي کړې دي. پړوندې ولسوالۍ په دویم قدم کې د ثبات برنامه پیغ ولسوالۍ کې هغه کېږي چې هغه د سولې ولسوالۍ د پیغ کې تطبیقېږي. نو موږ د دغو پروګرامونه چې د سولې ولسوالۍ دپاره په نظر کې نیول شوي دي هغه امتیازاتونه موږ مستفید شو.
د ګوربز ولسوال محمد اکبر زدران وایي چې د سولې په نوم د ولسوالیو د نومولو یوه ګټه دا وه چې د خلکو او حکومت ترمنځ یې اړیکې نږدې کړي.
د دې په اساس باندې په ولسوالۍ کې ډېره د هېواد سولې فضا رامنځته شوې ده. ټول خلک عادي ژوند کوي او ولسي خلک ولسوالۍ ته په عادي ډول راځي او د ولسوالۍ چارواکي مسؤلین په عادي ډول خپلو کورونو ته ځي او راځي.
په خوست کې د سمون انجمن مشر یوسف انتظار وایي چې که د سولې په نوم د هغه شمېر ولسوالیو چې نسبي امن پکې دی د نومونو بهیر دوام پیدا کړي نو دا به لرو پرتو سیمو ته د قانون د واکمنۍ په غځونه کې هم ګټور تمام شي.
دغه ولسوالۍ چې نسبي امنیت او ثبات ولته شته که چیرې دغه ولسوالۍ د سولې د ولسوالۍ په نوم یاد شي هلته به لوی خوا د بیا رغونې د ولسوالۍ په پرمختګ د خلکو د اقتصادي ژوند کې بدلون رامنځته شي او د بلې خوا به لرې پرتو سیمو ته د قانون حاکمیت او واکمنۍ وغځېږي.
د یادونې وړ ده په خوست کې ځاځي میدان، ګربز، همدارنګه اسماعیل خیل او مندوزی هغه ولسوالۍ دي چې په وروستیو کلونو کې د سولې په نوم نومول شوي او په هغه کې یو شمېر اساسي پروژې هم تطبیق شوي دي.
د نجیب الله لوخیل راپور مورد اوریدونکو سفرزو ننګرهار ته چرته چې په لومړي ځل د وینې انټرنیټي بانک پرانستل شوی دی چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې به د وینې ضرورتمندانو ته د وینې په پیدا کولو کې اسانتیاوې رامنځته کړي. نور حال د جلال آباد نه د مشالډو خبريال باز محمد عابد راکی.
د وینې د ورکړې دا انټرنیټي بانک په ننګرهار کې د ژوند خیریه ټولنې په نوښت د اتوار په ورځ د اطلاعاتو فرهنګ ریاست د غونډو په تالار کې د یو پریزنټیشن په ورکولو سره پرانستل شو. دا چې له دغه انټرنیټي یا انلاین بانک نه به د وینې ضرورتمندان څنګه ګټه اخلي په دې اړه د ژوند خیریه ټولنې یو تن فعال غړي اکرام الله اکرام مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
په هر ولایت کې چې د چا وینې ته اړتیا پیدا کیږي زموږ ویب سایټ ته www.jwan.af ته مراجعه کوي. مثلا دوی او منفی وینې ته اړتیا لري دوی په سرچ کې او منفی ورکوي ولایت ځان ته ټاکي. موږ چې په دې ویب سایټ کې څومره د او منفی ډونران لرو دا ورته راوړي هلته دوی د کانټاکټ شمیره ده.
د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کامول چې د وینې د انلاین بانک پرانیست څنګه غونډه کې غډون کړو مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې دغه بانک په پرانیستو سره به د هیواد په کچه د وینې اړتیا تر ډیره حد پوره شي.
اکثر واقعیت کې داسې د وینې د کمښت سره مخ کیږي چې هغه ګروپونه کم یافت دي او همدارنګه د ترسیم د ناروغانو لپاره د کډه مرزونو تازه وینې ورسیږي دا هم ډیر ګټور دي. نو دا ډیټابیس د فالدونو ترس کې به د موږ ډیر شمیر داسې ناروغان چې هغه تازه وینې ته ضرورت لري ان شاء الله هغه ستونزه به د ډیټابیس په فالدو سره حل شي.
د وینې د بانک د پرانستې دغه غونډې ته د تلسیمیا یو شمیر هغه ناروغان هم راغلي وو چې د ژوند خیریه ټولنې په هڅو ورته وخت په وخت وینه برابر کړې شوې وه. د ننګرهار د هنرمندانو اتحادی مشر استاد کمین ګل چې درې سره بچیانې د وینې په سرطان یا تلسیمی اخته دي او هر 15 ورځو کې ورته یاد ټوله نوینه برابروي. مشال رادیو سره په خبرو کې وویل
دغه ټولنه مننه کوم چې هر وخت مونږ ته قضا کړی دی وینه مونږ ته خلک حاضر کړی دی او ماشومان ته وینه ورکړي.
د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسول احمد ضیا عبدالزی هم د وینې د رضاکارو په لیست کې نوم ولیک او لمخې سره یې خپله وینه اتیا کړه. نوموړي ډاډ ورکړ چې ولایتي اداره به د ژوند خیریه ټولنې په هره برخه کې ملاتړي وي.
زما د وینې ګروپ مثبت ایو او ما خپل یو اندازه وینه دغه پروګرام ته اهدا کړله. زه باوري ما چې زما وینه به هغه خلکو ته رسیږي چې هغوی ورته اړتیا لري او د هغوی ژوند کې ژغورل کېدلی شي.
د ژوند خیریه ټولنې مسؤلین وایي چې دوی د تیرو دریو میاشتو په دوران کې چې د وینې د ورکړې کمپین د فیسبوک په پاڼه پیل کړی و تر اوسه یې 15,000 سی سی وینه له خپلو رضاکارو څخه د وینې ضرورتمندانو ته راټوله کړې او له دې نه علاوه یې د بېوزلو لاسنیوی هم کړی او په راتلونکي کې به خپل فعالیتونه د خیر نورو کارونو ته هم وغځوي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
او سیو ادبی راپور د خیبر ایجنسی جمرود پریس کلب د کلتوري سانګې او د جمرود ادبی ټولنې لخوا د امن په موضوع یو مشاعره وشو چې د سیمې شاعرانو او ادیبانو پکې برخه واغسته او شاعرانو پکې د امن په اهمیت خپل کلامونه وړاندې کړه. زمونږ همکار فرحات شینواری د مشاعرې ته ورغلی او دا غزنه دا راپور را لیکلی.
اوس د جمرود د سیمې یو بل زلمی شاعر ریاض پردی صاحب ته خواست کوم چې هغوی هم د امن په حواله کس لیکلی وي چې مونږ ته واوري.
نور خلک په مینه محبت باندې مړیږي نه، ستاسو جنگونه دي زیاتیږي او کمیږي نه. صدر باندې شوی پښتنو، صدر باندې شوی پښتنو، ستاسو په کابل کې مدو مدو جنگونه دي، ستاسو په کونړ کې تل جړا ده او ویرونه دي، ستاسو په خبر کې دندوکار ده او بمونه دي، ستاسو د سواد په لمبو سوی نخترونه دي، ستاسو زړونه کانی دی په ځان باندې خوږیږي نه، ستاسو دا جنگونه دی زیاتیږي او کمیږي نه. صدر باندې شوی پښتنو، صدر باندې شوی پښتنو.
زه نفیس افریدی صاحب ته بلنه ورکوم چې هغوی هم د امن په حواله کلام لیکلی وي چې مونږ ته واوري. نفیس افریدی:
نور د هر قسم جنگونو مې نفرت دی، یو د سترګو جنگ کوم دا مې عادت دی. نوم د کرکې د فساد دی، جنگ دی ورک شي، او نوم د امن دی په کار خو محبت دی. مینه مینه نشته د لالچ کیسې تر څنګ راوړي، او دلته چې د امن په نوم راشي هغه جنگ راوړي، او ناوې د وطن مو د بارودو بوی اخستی دی. ناوې د وطن مو د بارودو بوی اخستی دی، او هغه زلمی کوم دی چې غاړې ته لونګ راوړي.
د امن مشاعره صدر پروفیسر ډاکټر محمد اسلم تاثیر صاحب ته خواست کوم چې د امن په موضوع په دغه موقع باندې خپل خیالاتو څرګندونه وکړي.
امن کی جہان خرے، خیر کے ہر انسان خرے، جنگ دا بدحالے سبب ورکی نم نخان خرے، امن دا دنیا دا خوشحالی لری سامان، امن 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 غوارم امن پا جہان، امن دا تعلیم رنا، امن خوشحالی خاندہ، امن دا بہار زیرے، امن دا جوندن بقا، متل دی وس پر لے دا امن را مشا خزان، امن 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 غوارم امن پا جہان.
زه انجینیر جهانگیر جنون صاحب ته خواست کوم چې هغوی مونږ د امن په حواله باندې په خپل کلام باندې ونمانځي.
سره د علمه هر سړی جاهل دی، پته نه لګي، او یو پښتون د بل پښتون قاتل دی، پته نه لګي. دی زمونږ په منځ کې چې قاتل زمونږ د وینو دی، او څوک دی، د کوم ځای دی، او کوم خیل دی، پته نه لګي.
هم دې سره زموږ د سحر خپرونې پای ته رسې. اوریدونکو، خپل کوربه شاهین بندري له اجازه ورکې راتلونکو خپرونو کې به نور ملګري راځي. دغه لړۍ به تر مازیګر تر شپږو بجو دوام لري.
شکرا کاندی دنیا او بادوارا، شکرا کاندی دنیا او بادوارا، عشقی باد پدینو آن ورن کم، عشقی باد پدینو آن ورن کم، عشقی باد پدینو آن ورن کم، کم چرے لاس داستا پبو صبر شی، کم چرے لاس داستا پبو صبر شی، نعمت باد جنت پخوان ورنا کم دا نعمت باد جنت پخوان ورنا کم دا نعمت باد جنت پخوان ورنا کم زلے مستا زلف پلاس کیوزی زلے مستا زلف پلاس کیوزی یو وخت باد پدرس جہان ورنا کم یو وخت باد پدرس جہان ورنا کم یو وخت باد پدرس جہان ورنا کم معشوقے د اشکان دین ایمان معشوقے د اشکان دین ایمان ز بچا لا رب دین ایمان ورنا کم